السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن جمعه د 1409 لمریز کال د چنګاښ کې اسمبلی ومه او د 2020 زیږدیز کال د اګست 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. د مصالحې عالي شورا ویلي راتلونکې اونۍ ممکن د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان دا کار د خپلو پاتې بندیانو په خوشي کېدو پورې مشروط بولي. روسیې په بیلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د ناتو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه 4 کسان وژلي او په بیلاروس کې پولیسو 40 تنه خبریالان نیولې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړي. دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د ماینیوي 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه. د ننګرهار د والی د رسنوي دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی وو، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی وو. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د 4 کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغېزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا 40 تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه مینس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شو کسانو کې د ازادې اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو ترنیول کېدو لګروسته سلګونه مظاهره چانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بیلاروس د ولسمشری انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی وو. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزل رضا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څولویو خارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 22. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.9 ټیټه 19. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.9 ټیټه 19. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.6 ټیټه 10. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.6 ټیټه 28.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پیل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاته بندیان خلاص شي. د بهرنی چارو وزیر بیا وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
هغه شرایط چې لوی جرګی ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي.
بلور ته طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
د ژوند په رنګونو کې اوري د خبرونې تر پای نو راپورونه هم شته. هیله ده ملتیام وکړي. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزی تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې لوړاندې ویلي و چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لوري خوشي شي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
Russian lawyer Jerga issue mush pehiruchi tole da khabaro pele do sara na purakije kho mush hod laruchi haga sharait da khabaro patras ki purasi yewa asasi mauzu da da chi د طالبانو د ورستي ډلې په خوشی کې دوه سره دراتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نوړتلو په اړه د خپل ژوندو درناوي وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 25 ماده یې پریکړه لیکي د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتن طالب بندیان خوشی او 300 شل نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي زه هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نکړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. ښاغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موریدل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط یې د پات درېسه و شلو زندانیانو چې حکومت خطرناک بللي خوشی کول دي. دا ښکاری چې حکومت هم ممکن د راتلونکو نه تر پایه د غشمیر زندانیان خلاص کړي، خو طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه په ډاګه کړي. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي بیا وایي چې دوی لوړاندې بشپړ چمتووالی نیولی او طالبان د سولې ته رامخته شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
طالبانو د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانگزای چې د دغه پلاوی مشري کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 شپږ سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ خغلی تانگزای ازادي رادیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالله نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی.
خغلی ستانکزی وایي د هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې به د طالبانو استازي توپ کوي. عباس ستانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مختوړي. ستانکزی له کلیو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم خغلی ستانکزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانکزی تیر ورځ مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی لوړان دي د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نو موري د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوی پلاوی په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل:
کورای کې تحریک طالبان میکنه،
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغه پوري اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوي ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان شوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد زای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا و اساس وخت کې دی او نوی حیات جوړول دا په دې مهال دی چې دا به نوی او تازه اجنډاګان چې د پاکستان له خوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې کا بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي. نو دوی دی یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوټه چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان یې په لاته کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه تر لاسه.
خو پاکستان په ظاهر د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړای. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړي ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکرات وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړپوړي په خوانی چارواکي د فساد په تور لوی ترنولۍ ته معرفي کړي، خو اوس اورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. احمد شیبر ته غوښ شي.
نیوارت فرانت رسپانی په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه لیکنه خبره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیوارت ټایمز د چاریکار د یو اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او دستي د کورنۍ لغړیو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهیږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهیږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ وبشکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کورونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2010 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوختو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې دوهم تریتم شوی پاول اوفربی نومیشي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی وو او د هلته د یوه کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولي پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ای بی سی تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سی تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره او وتلس نور مینان سلاکاران او ځینې کارکونکي د اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خاطر پردیس راپورته.
لوی چرنوالی ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی چرنوالی وای د قانون او پېټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره موینان مشاورین او یوش بن نور کارکونکو د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندنو په تور لوی چرنوالی ته معرفي شوې دي. د دې ادارې وایان جمشید رسولی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی چرنوالی ته رسیدلې او پلټنې هم پاړه پیل شوې دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پېټرولیم
د قانون پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر مالی اداري موین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالی ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
خغلی جمشید دې قضیه د هر اړخیز څېړلو ډاډ ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودل په شرط ازادي رډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هغه بیا د قانون او پټرولیم وزارت په خاني سرپرست وزیر نرګس نهان کڅه هم د زیاتو حد وروسته له ازادي رډیو سره خبرو ته حاضر نه شو، خو پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې لګل شوی اسناد لوی څرنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي دي په هدلا وضاحت لپاره لوی څرنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څرنوالۍ ته څه معنا لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پري نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی تر څو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي تر څو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورځو کونړ ته. په دغه ولایت کې د خوښیو د مراسمو پر مهال د موسیقي پر غږېدو بندیز لګیدلی. قومي مشران وایي ځکه دا پریکړه کړې چې د جنگ جګړو له امله یې سیمې ته هر ورځ د ځوانانو جنازې ورځي. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته.
په یو ځانګړي خونه کې لویری او ډار سره سره د موسیقي غږول دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي. خو هغه څه چې زړونو غوښتل نشي کولی په آزاد فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتلې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي. خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
موږ راغون شوې زموږ د محمد زوی واده دي او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. موږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بندې مکوې. نو زموږ لغواړي چې سلام وکړو لوبي موکوف کې خو مشرانو د خوانه بندیز دي چې مکوې دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وايي غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو. نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر زبیح الله صاحب الحق
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې د لوی لوی ډګونه لګولې. ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیا دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته د زیات او د ضرر سبب ګرځي په دغې باندې موږ واقعیان هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمتا د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته لیدې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی پوتین دا وکړه چې کرملین د بلاروس د بحران په برخه کې تر متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ډیر بې طرفه دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاتې سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوت نه سي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا څلورویشت سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر وویشتمه خبره سوه دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین دغه راز د بیلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ږغ وکړ چې د روان وضعیت د کرارولو لپاره یوه ډیپلوماتیک لاره ومومي، سره له دې چې په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی. خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بیلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بیلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لومړي سر کې ویلي و چې ځواکونه یې په بیلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه هیواد کې ځای پر ځای سي. خو پوتین په وروستۍ مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بیلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلارې عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیې او بیلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډک وبلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي وایي چې پرونې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لګیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ په اړه له طالبانو سره خبرې کړي. په ننګرهار کې د مان یوې چاودنې پلار او اتلس کلن زوی یې ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون وویل چې دغه چاودنه په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې ده. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. دغه خبره پرون د سیمه ایزو قانونو د خپلواکې ادارې مسؤلینو آزادي رادیو ته وکړه. دوی لیزیانا چارواکو د لاوراتو فان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لیزیانا ایالت والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شول چې ونې پر کورونو چپه شوي، او شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلانزبینه مینسک کې په آزادۍ څلور لار کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر وویشتمه په یوه مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شوي او پوښتنه ترې شوې چې د کار جواز لري او کنه. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نواب
څه کور برکه ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره څه کلن به
زه سپېڅلو ته خبره کاوی
یاره زه خوایم څه نوی کلن به
نوی کلن نه
نوخته خو ډیر سپینګری ښکاریږي
سپینګری نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګری کړی
غمو سپینګری پېڅه کال چې زو داسې سپینګرم
ته درته وایې چې په کور کې څوک آسان اوسېږي
کور کې له ما سره اته کسان
اته کسان دي د څوک دي
زمان مې دي ښځه نه ځم نوره نه
آر یو څه کار کوي وظیفه څه لري
آر یو لږ خواري ده داسې ولس دولس دیارلس کلو ده
ښه
الله نور واړه دي
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
یې څوک کار نه کوي
نه نه
خاين لاسمان را لویږي
بس یو نه واخلم وړو په واخلم بل نه واخلم قرض را من دیږي
ښه قرض کوي بیا چې برابر
وي بیا برابر وي
خلک قرض درکوي
ولې به نه راکوي
ښه لچونه قرض کوي کاکا
تری زمون می دی قربان می دی زونه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
بیرته قرض خپل درته وخته يم ده
او
بیا جنگ جنجالم پیسې وای کنه
ولې نه کیږي
سره کوم جنگ
او ما سره پیسې نه راغو وخته نه
بې بیا جنگ سے
بیا دوس
بل اخرم څنګه وکړ
او بیا بم چرت پیدا کړ بل انوان مو واسه غته بمر
کاکا ایتو په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که بخوای ډیر کاوه
ووس ډیر کوي
ولی
خو خور نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په پلو زمون والو دي خوړم نه وینم
ها
زه دا کول کې ګرځم مو راګرځم
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي اوس هم په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوې دغه خبری مجله پای ته رسیدي سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي عباس سپستلی مشي
تشکر اسدالله لودین